کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه دوستانو د ازادۍ رادیو په یو استودیو کې چې زموږ غرمنۍ خبری خپرونه ده ستاسو هرکلی کوم. زه اجملند یم، په تخنیکي برخه کې راسره طاهر روشان هم کاری کوي. په دې خپرونه کې به مو په افغانستان کې د عاشورا د ورځې له نننیو مراسمو خبر کړو. نن په افغانستان کې په بیلابیلو ښارونو کې خلک د عاشورا مراسم پر ځای کوي. په ځانګړې توګه د افغانستان شیعه مسلمانان ځانګړي مراسم لري. ولسمشر اشرف غني هم په دې مناسبت په یوه غونډه کې ګډون کړی، څرګندونې کړي. د کابل د ښار وضعیت باندې مو هم خبرو، خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فرشته جلالزی په سټډیو کې ده، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
د افغانستان دولت وایي چې د عاشورا د مراسمو لپاره یې شدید امنیتي تدابیر نیولي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څارنې د ادارې چارواکي وایي چې په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره زیاتې پیسې ضایع شوې دي. نن به د افغانستان او بنګلادش د کرکټ لوبډلې سره مخامخ شي، او د امریکا سنا د کرستین بلاسی فورد په نوم ښځې ته چې د سترې محکمې د مشرتابه لپاره پر کاندید د جنسي تشدد تور پورې کړی دی، دوې ورځې وخت ورکړ چې سنا ته ورسي. پوره خبرونه واورئ. نن د محرم الحرام د میاشتې لسمه ورځ ده. په کابل کې او د افغانستان په نورو ولایتونو کې نن د عاشورا ځانګړي مذهبي مراسم روان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل ښار کې چې په وروستیو کې د هزارګانو او شیعهګانو پر مرکزونو خونړۍ عملې وشوې، شدید امنیتي تدابیر نیولي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمي بیګا ازادي راډیو ته د دغو ځانګړو تدابیرو په اړه وویل.
بخش کشف و استخبارات و عملیاتی و پراتفی برخه پده بانده مکلف شویدی چه دیده مقدس و ورز و دیخه تأمین امنیت و برخه که جدی امنیتی تدابیر ونیسیم دوست ده امنیتی بنسرتون و سره ده وزارت دفاع سره و ده کرنه چار وزارت امنی بخش شدی اغا به لونه درجه وزارات که قرار لری.
په کابل کې په وروستیو کې د اقلیت شیعهګان او هزارګان پر سیمو خونړۍ حمله وسوه چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت په نوم وسوالې ډلې یا داعش واخیست. د افغانستان جمهور رئیس به نن د عاشورا د مراسمو په اړه ځانګړې وینا کوي. په دې اړه وروسته په خبرونو کې اوریدلای سي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څارنې اداره یا سیګار وایي د دوی څېړنو څرګنده کړي چې د افغانستان د بیا رغونې په اړه اکثرو پروژو کې ډېرې پیسې بې ځایه لګېدلې دي. د دې ادارې مشر جان سوپکو پرون د کاناډا په مرکز اوتاوا کې په یوه کنفرانس کې چې له افغانستان سره د کاناډا او امریکا د مرستو د ارزونې په اړه جوړ سوی و دا خبرې کړې دي. سوپکو د بیلګې په ډول د ریموټ یا د افغان د پروموټ یا د افغان ښځو د ظرفیتونو د لوړولو د پروژې یادونه کړې چې تیره اونۍ په راپور کې ناکامه بلل سوې وه. د افغانستان او بنګلاديش لوبډلې به نن په ابوظبي کې سره مخامخ شي. دا د اسیا د کرکټ کپ لپاره په سیالیو کې د بی ګروپ وروستۍ مسابقه ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر دې مخکې د سریلانکا د کرکټ ټیم ته په ماتې ورکولو د مسابقو دوهم دور ته لاره پیدا کړه. د هند او پاکستان لوبډلو پرون لوبه وکړه او د پاکستان لوبډلې ته یې سخته ماته ورکړه. د اسیا د کرکټ جام لپاره وروستۍ یا فاینل مسابقه د سپتمبر په 28 د امریکا د متحدو ایالاتو سنا د کرستین بلاسی فورد په نوم ښځې ته چې د سترې محکمې د مشرتابه لپاره کاندید برت کوینایې تورن کړی چې دوه لسیزې مخکې یې جنسي زیاتی ورسره کړی، دوه ورځې وخت ورکړی چې پریکړه وکړي او دوی ته ځواب ورکړي چې راتلونکې اونۍ مجلس ته د شاهدي لپاره ورځي که نه. د امریکا سنا د قضایي چارو د کمیټې مشر چک راسلی میرمن فورد ته په یوه لیک کې بلنه ورکړې چې د سپتمبر په 28 نیټه چې راتلونکې دوشنبه ده د سنا غونډې ته ورشي او پر بریډ کاوینا د لګولي تور په اړه مخامخ دوی ته معلومات ورکړي. کریستین فورد تر سبا پورې وخت ورکړ سوی چې د بلنلیک ته خپل ځواب ورواستوي. کریستین فورد پر بریډ کاوینا چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سترې محکمې د مشرتابه لپاره کاندید کړی تور لګولی چې کله چې دا 15 او بیا 18 کلنه وه جنسي تشدد یې ورسره کړی. د کریستین فورد دغو څرګندونو د بریډ کاوینا پر کاندیدۍ اغیز کړی دی، خو کریستین فورد ویلي دي چې دا به تر هغه وروسته د امریکا کانګرس ته د څرګندونو لپاره ورسي چې د امریکا د فدرالي استخباراتو اداره یا اف بی آی د دې له لوري پر لګول شوو تورونو څیړنه وکړي. او د روسیې په لری ختیځ کې د پریموشکي کرای سیمې انتخاباتي چارواکي وایي چې د سیمې د والي د انتخاب لپاره د وروستیو ټاکنو پایلې چې تر لانجې لاندې وې لغوه کړې. د روسیې د انتخاباتي ادارو چارواکو وویل چې په ټاکنو کې جدي درغلی شوی وې. د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون مشري ایلا پامفیلوا پرون وړاندیز کړی و چې په سیمه کې چارواکي په پریموشکي کرای کې د انتخاباتو د دوهم دور پایلې لغوه کړي. پامفیلوا وویل چې په دې ټاکنو کې د رایو صندوقونو ته د رایو پاڼې ورچول شوې وې. مخکې له مخکې له خلکو اخیستل شوی وې او پیسې خلکو ته ورکړل شوی وې. پر خلکو فشار راوستل شوی و چې رای ورکړي او د رایو په حساب کې هم ګډوډي شوی و. د روسیې د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون مشر وویل چې په دې سیمه کې د ټاکنو پایلو متعجب کړي او چارواکي باید هغه کسان چې سرغړونو ته لاره برابره کړي مجازات کړي. په دې سیمه کې د قانون له مخې درې میاشتې وروسته بیا انتخابات کېدلی شي. په سیمه کې د کمونیست ګوند پلویانو ادعا کړې چې انتخابات دوی ګټلي ول او په ټاکنو کې د درغلیو په اړه د جنایي تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د کرملین د پلوي ګوند متحدې روسیه کاندید په دې انتخاباتو کې په دوهم دور کې ظاهرا برای خپل کړی و.
دوستانو خبرونه ملاتړی راډیو نو اوریدل. فرشتي جلال زید تر وړاندې کړل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د کابل په لویدیز کې د عاشورا د ورځې په مراسمو کې د څرګندونو پر مهال ټینګار کړی چې په افغانستان کې پر شیعه مسلمانانو برید پر ټولو افغانانو برید دی. دا ولسمشر د څرګندونو په اړه به له کابل نه ریپورټ واورو. دا به هم واورئ چې نن په کابل ښار کې د عاشورا مراسم څنګه لمانځل کیږي، امنیتي تدابیر په کوم وضعیت کې دي او ښار څه ډول دی. په کندهار کې هم د عاشورا مناسب مراسم لمانځل کیږي. له کندهار به هم ریپورټ ولرو. همدارنګه اقتصادي خبرونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د پاکستان د پوځ مشر په پیکینګ کې د چین له ولسمشر سره خبرې کړې دي. که وختو نور ریپورټونه هم درته اورو. دوستانو لکه په خبرونو کې مو هم چې واوریدل، نن په افغانستان کې د عاشورا د ورځې د ماتم مراسم پر ځای کیږي. دا ورځ د ټولو مسلمانانو په ځانګړې توګه د افغانستان او نړۍ د شیعه مسلمانانو لپاره ځانګړې مذهبي ارزښت لري. په افغانستان کې هم په کابل کې په دې مناسبت بیلابیل مراسم جوړ شوي دي. ولسمشر اشرف غنی هم په یو غونډه کې په همدې مناسبت څرګندونې کړې دي. زما همکار اکرام الله اکرام دی ولسمشر څرګندونې تعقیب کړې. همدا اوس سره د کابل په سټوډیو کې دی. اکرام صاحب، له تاسو به واورو نور.
ډیر زیاته مننه نن صاحب. سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل، نن د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د عاشورا مراسم لمانځل کیږي. په کابل کې هم په ځانګړي ډول د کابل په غرب کې په دې اړه ځانګړي مراسم جوړ شوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه مراسمو کې د خپلو خبرو په یو برخه کې وویل چې په افغانستان کې په شیعه مسلمانانو وروستۍ حملې په ټولو افغانانو او په ټولو مسلمانانو باندې حملې دي. نوموړي وویل چې دغه تروریستي حمله چې ترسره کیږي د اصلا په افغانستان کې د ملي یووالي د ټوټه کېدو په هدف باندې ترسره کیږي. مذهبي جنگ ته لمنه وهل کیږي، خو هیله و خو ده چې افغانان اوس په دې باندې پوه شوي دي او په دې برخه کې یو موټی دي او خپل ملي یووالي به هیڅ کلن له لاسه ور نه کړي او ملي یووالي به مات نه کړي. نوموړي دا هم وویل چې نن هغه ځای ته راغلی یم چې دا په دې سیمه باندې واقعا څو بېلابېلې حملې وشوې، خلک یې ودردېدل او ټولو قربانیانو ته یې د پیښو چې په وروستیو کې د کابل په حملو کې له منځه تللي وژل شوي وو هغوی ته یې دعا وکړه او هغوی سره یې په غم کې ځان شریک وبللو. ښه ده چې په دې برخه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د خبرو یوه برخه وو.
در دو رنج همه مردم افغانستان یکی است، اما دشمنان افغانستان میخواهند و این حملات جنبه قومی و مذهبی بدهند و شک و شبه نباشه که هر حمله سر مردم هزاره، سر مردم اهل تشیع ما، حمله بر تمام افغانستان است. خون سنی و شیعه این سرزمین یک رنگ دارند. هر کس که بخواهد با هر هدفه در میان مردم ما ترس و مرز ایجاد کند، هم به خود جفا کرده است و هم به دیگران.
ولسمشر محمد اشرف غنی په ټولو خلکو باندې غږ وکړ چې یو بل ته باید لاس ورکړو او د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې برخه واخلو. همدارز یو هغه کسان چې په مسجدونو حمله کوي، په علمي ځایونو حمله کوي، ولسمشر محمد اشرف غنی د یزید لارویان یاد کړل او وی ویل چې د کابل د غرب د امنیت لپاره بیلابیل پلانونه تر لاس لاندې نیول شوي دي، کارونه شوي دي، او دغه د کابل غرب به په یوې ځانګړې امنیتي زون باندې بدل کړو، د دې سیمی امنیت با ټینګ ونیول شي. بلیان صاحب
ډیر زیاته مننه کوو اکرام له تاسو نه د کابل د امنیتی وضعیت په اړه، او دا چې د کابل ښار کې نور د کابل ښار بڼه نن څنګه ښکاري. زما بل همکار یوسف خان زدران را سره د کابل له سټډیو نه په تماس کې دی. زدران صاحب، تاسو راته دا وایي د عاشورا مراسم نن ځای پر ځای په کابل کې لمانځل کیږي، په دې مناسبت بیلابیل مراسم په پام کې دي، امنیتی وضعیت له پخوا نه په هغه سیمو کې چیرې چې د کابل شیعه مسلمانان میشت دي چندان ډیر ښه نه و، بریدونه شوي، نن امنیتي وضعیت څنګه دی؟ تر اوسه پورې چارواکي څه وایي او د ښار عمومي تصویر کرا کوي چې د ښار بڼه څنګه ښکاري نن؟
بالکل انسب د حکومتي چا په حکومتي کچا د دغه ورځ لنمانځلو ترڅنګ د عام ولس په کچا باندې هم دا ورځ چمخ کې یادونه شو. په ځانګړو مراسمو منځل کیږي کده کار یادونه وشي نو د ښار په واټونو باندې هغه سي ځانګړي مراسم چې نورو کلونو تر سره کېدل چا وزای ځای ځای د ازاداري دروازې ویچرته چې خیراتونه ویشل کېدل هم را اندازې چې تیر کلونو کې وي نشته. اما په غوسیمو کې چیرته چې مشت مسلمانان تر ډیره مشت په غوسیمو کې تبن دا ورځ په سو مراسم منځل کیږي، خلک تکه خانو او جماعت خانو ته ځي، په عمومي واټونو باندې ځینې ځای ځای بیرغونه لیدل کیږي. ما غوښتل تور بیرغونه چې په خوا به هم ډیر نه دي، خو د دې ترڅنګ امنیت ته مغه ستونزه ده چې تل ورته اشاره شوی او تاسو مرته اشاره درلودله. هغه څه دي چې د خلکو د مراسم یو څه پیکه کړی دی، خو په ټوله کې د مذهبي مراسم په افغانستان کې په تیرو هم په لوی خارونو کې د ویرو په خاص مراسم منځل کیږي. همدارنګ خلک په دې غرض باندې خیراتونه کوي او رنګ دوی چې څه لوسه کې یغه یو بل ته خېګن رسول موجود ده. خو د امنیت پاړه باندې د کابل ښاروالۍ بیا وایي چې د دغه ورځې د عاشورا د مراسمو په خاطر یې ځانګړي مراسم نیولي دي، او دغه ورځې لپاره چې کوم مراسم نیولي وو تر دې دمه یې ښه نتیجه هم ورکړې ده. د کابل امنیه قومندان سید محمد روشندل شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل دا ځل یې د امنیت د ساتنې پلان له خلکو سره په ګډه جوړ کړی و او تر اوسه تطبیقېږي. د د پوینا شته غوښونه ته پکاتو دغه پلان تر دې د ماخه نتیجه ورکړي ده. که چې په دې برخه کې د څرګندونه واورو،
دا اول ځل ده چې خلک د امنیتی پروګرام تدابیر چې دي پلانګزاري دوی شریک کیږي او د دوی په ګټه او په شراکت پلان جوړیږي. الحمدلله موږ په دغه دا لسمه ورځ ده چې کوم حادثه نه لرو، د خلک همکاري را سره شته او زموږ ځانګړې تدابیر مشترکن د امنی او دفاعي قوتونه په ښار کې تر اوسه هم همداسې ادامه لري.
ښاغلی روشندیل وایي د کابل په سلو جوماتونو او تکیه خانو کې ولسي خلکو ته هم د امنیت د ساتنې او مسؤلیت په خاطر وسلې ورکړل شوي دي. د ده په وینا د ولسي مسؤلینو شمېر نږدې 1500 کسانو ته رسیږي چې د امنیتي ځواکونو تر څنګ دوی د امنیت لپاره کار کوي. د ولس سره په ګډه د کابل امنیتي چارواکي داسې مهال د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي چې مرکز کابل په تېره هم د کابل لویدیځه برخه تر ډیره تر ګواښونو لاندې وه او له دې وړاندې اسلامي دولت ډلې هلته داسې حملې کړي دي چې ډله ییز خلک یې په نښه کړي وو. بلې انسب
ډیره زیاته مننه کوو یوسف خان زدرانو له تاسو نه. دوستانو، یوسف خان زدرانو چې په کابل کې د شورا د مراسمو په مناسبت له امنیتي تدابیرو او د ښار له وضعیت نه خبر کړو. تاسو موږ غږ آزادې راډیو نه اورئ او زموږ غرمنۍ خبري خپرونې ته غوږیږئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستان، اوس هم رحمت الله افغان ته ورزو څو اقتصادي خبرونه ترې اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره د بیلابیل موضوعاتو ترڅنګ د اقتصادي او ترانزیتي همکاریو د لا پراختیا په اړه بحث کړی. د جمهوری ریاست د ویب سایټ د معلوماتو په اساس د غلیدنه چې تیر ورځ وسوه، دواړو خواوو د سیمه ییز اتصال، د افغانستان او هند ترمنځ د هوایی دهلیزونو په پراختیا، په افغانستان کې په بیلابیلو سکتورونو کې په ګډې پانګې اچونې خبرې کړې. په دغه ملاقات کې افغان ولسمشر د هند له صدر اعظم سره توافق کړی چې د هوایی کوریډورونو د پراختیا لپاره به د هند او افغانستان ترمنځ هوایی پروازونه زیاتیږي او همداشان به د هرات او امرتسر ترمنځ هم هوایی دهلیز پرانستل کیږي. د دواړو هیوادونو مشرانو ژمنه کړې چې د قیمتي ډبرو د پروسس، د صادراتو او د دواګانو د تبلید لپاره به افغان او هندي ګډ تخنیکي ټیمونه په خپلو کې ګډ کار کوي. د بلخ ولایت یو شمیر متشبثین له حکومت غواړي چې له چین سره د اوسپنې د پټۍ لپاره یو واضح میکانیزم رامنځته کړي. د بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس شیرزاد احمد سپاهی زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی تیر ورځ سره راټول شوي وو او اندېښنه یې څرګنده کړه چې دغه مسیر په مختی ډول خلاصیږي او حکومت باید هڅه وکړي چې دغه لاره د تل لپاره د مارونو په مخلاصه او دوامداره ورنه استفاده وسی. د ښاغلي سپاهی زاده په خبره سوداګرو همدا شان ویلي دي چې لارې یوازې واردات کیږي او د افغان سوداګرو د صادراتو ستونزې لا هم پر ځای دي او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو خوراکي او نورو توکو بای یو 50 کیلوي د قزاقي د اوړو بورې 250 افغاني، یو 50 کیلوي د بورې 1450 افغاني، یو درې نیمنۍ د وریجو بورې 2000 افغاني، د غوړیو 14 لیتره ټین 1040 افغاني او لدی سربېره یو لیتر پېټرول 550 افغاني او یو لیتر ډیزل 540 افغاني پلورل کیږي.
دوستانو، زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. اقتصادي خبرونه مو اوریدل. د افغانستان په اړه ځینې نور مطالب هم لرو، خو مخکې تر هغې د سیمې او نړۍ یوه مسله راخلو. په ځانګړې توګه سیمه ییزه موضوع ده. د پاکستان د پوځ مشر په پیکینګ کې د چین له ولسمشر سره خبرې کړې. پیکینګ ته د قمر جاوید باجوه سفر څومره اهمیت لري او د دواړو هیوادونو چارواکو پر کومو مسلو خبرې کړې؟ دا موضوع رضوان مراد څارلې ده او همدا اوس را سره په استډیو کې دی. مراد صاحب، جنرال باجوه په چین کې له چا سره کتلي او پر کوم مسلوغه کیدله؟
مننه صاحب، جنرال قمر باجوه د پاکستان تقریبا لومړنی لوړ رتبه پوځي مقام یا یو مقام دی چې د عمران خان وخت رسیدو نه وروسته له چین کتنه کوي. د چین خبری اژانسونو په خاص ډول دولتي خبری اژانس سینهوا چې کوم راپور خپور کړی دی، پاغي راغلی چې باجوه او د چین ولسمشر شي جنګ پین د پاکستان او چین د اقتصادي مسلو په اړه خبرې کړې دي. په ځانګړي ډول په بلوچستان کې چې کوم دوی ورته اقتصادي دهلیز وای پاغي خبرې کړې دي او د چین ولسمشر ویلي دي چې چین پاکستان ته خپل روابط په غلوړ سطح حسابوي، یعنی لومړیتوب ورکوي. او دغه کم اقتصادي دهلیز چې دی چې چین پکې تقریبا 60 میلیارد ډالر پانګونه کوي، دا به کامیاب وي. دغه راز د پاکستان د اقتصادي مسلو، د پاکستان لخوا د دې پروژې د امنیت ساتلو په اړه هم چین د پاکستاني چارواکو ستاینه کړې ده او لباجوا سره د دې پروژې د کامیاب بولو ژمنه کړې ده. په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان یو وزیر ویلي چې دا پروژه باید یو کال وځنډیږي ځکه چې په سیمه کې امنیتي ستونزې زیاتې دي.
چین ته د پاکستان د پوځ مشر سفر څومره اهمیت لري ستاسو په نظر مراد صاحب؟ په خاص ډول په داسې وخت کې چې په پاکستان د امریکا فشارونه هم زیات شوي دي.
دوه مهم عنصرونه دي دلته. انسب یو پر پاکستان د امریکا فشارونه دي چې تروریزم په مسئله کې دي، د افغانستان مسئلې اړوندي. دویمه خبره د پاکستان اقتصاد په ډیر بد حالت کې دی. پاکستان سا کالم د میلیاردونو ډالر د بودیجې کسر درلود، نو پاکستان هلته د IMF نه یعنی د پیسو د نړیوال صندوق نه هم پیسې تروسه او قرضه نه ده ترلاسه کړې. نو کوشش کوي چې چین او یا کوم بل داسې لوری پیدا شي چې د دوی دغه اقتصادي او د بودیجې کسر پوره کړي او یو ډول د پاکستان اقتصاد ته مرسته ورسوي. په دې وروستیو کې چې کله د امریکا فشار پر پاکستان زیات شوی دی، له حد نه زیات پاکستانی چارواکو له چین سره نږدېوالی څرګند کړی دی. چین هم په وار وار ویلي دي چې پاکستان ورته په سیمه کې ستراتیژیک ملګری دی او اړیکو ته یې خاص اهمیت ورکوي. نو د پاکستانیانو لپاره چین ته نږدېوالی او له چین نه اقتصادي ګټې په اوسني وخت کې تر ټولو مهم ګڼل کېږي.
دوستانو، رضوان مراد وو چې د چین ته د پاکستان د پوځ د مشر له سفر نه خبر کړو. ډیره زیاته مننه مراد صاحب. تاسو موږ له ازادۍ راډیو نه اورئ او زموږ غرمنۍ خبري خبرونه ته وګورئ.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، تاسو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. مخکې مو له کابل څخه د عاشورا د مراسمو په مناسبت باندې رپورټ درلود، بلکې رپورټونه مو لرل. څو همکاران مو له هغې ځایه راسره وغږېدل. کندهار ښار هم هغه ښار دی چیرې چې یو شمېر شیعه مسلمانان اوسېږي او دوی هم د عاشورا مراسم په ځانګړو د عاشورا ورځ په ځانګړو مراسمو لمانځي. په کندهار کې د ازادۍ راډیو خبریال صادق رښتینی همدا اوس راسره په تماس کې دی. رښتینی صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، له تا نه به واورو چې په کندهار کې د عاشورا په مناسبت باندې دغه مراسم څنګه لمانځل کېږي او د ښار امنیتي وضعیت څنګه دی؟
ان صاحب تاسو ته سلام. بلې، د افغانستان د نورو ولایتونو ترڅنګ په کندهار کې هم د عاشورا ورځ د قران کریم په ختمونو او خیراتونو سره لمانځل کیږي. د کندهار په امام بارګاه کې د دغه ورځې لپاره پراخ مراسم نیول شوي او لا هم جریان لري. په دغه مراسمو کې د کندهار چارواکو، دیني عالمانو او شیعهګانو شمېر دیني عالمانو په خپلو ویناوو کې د یزید په مقابل کې د امام حسین او د هغه د یارانو د میړانې ستاینه وکړه. اوس هم دغه پروګرام له جریان لري. که څه هم په ځینو سیمو کې اهل تشیع ځانونه وایي، خو په کندهار کې د دغه مذهب پلویان دا کار حرام بولي. دوی د دې پر ځای چې وینه توی کې د کندهار میرویس روغتون ته ځي او هلته د امام حسین د وینې بانک ته خپله وینه ورکوي تر څو ناروغانو او د جګړې قربانیانو ته د اړتیا پر مهال ورکول شي. څو شېبې مخکې چې ما د کندهار د امیر اختیار ریاست د چارواکو سره خبرې وکړې، دوی وایي چې د سهار تر اوسه شاوخوا 9000 سیاسي وینه د میرویس روغتون د وینې بانک ته جمع شوې او دا لړۍ لا هم روانه ده او ممکن د ورځې تر پایه د 1,23,000 سیاسي وینه د امام حسین بانک ته ورکول شي. بلخوا د عاشورا د دغه مراسمو د لمانځلو لپاره امنیتي ځواکونه سخت تدابیر نیولي. د ملي امنیت، ملي پولیسو او ملي اردو سرتیري په ګډه د دغه مراسمو د امنیت لپاره د تیر ورځې را په دیخوا په کندهار ښار کې تلاشي او ګزمې کوي. دغه راز د کندهار په مرکزي ترکان او لاري د عاشورا د دغه مراسمو د شیل منځلي په خاطر د ترافیکو پر مخ تړلې دي.
ډیره زیاته مننه کوو. صادق رښتینی و چې له کندهار څخه یې د عاشورا د مراسمو حال راکو. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د نورستان د دواب ولسوالۍ په ګډون د دې ولایت یو شمېر نورو سیمو کې ډاکټران شکایت کوي چې څلورمه میاشته چې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړې. دوی د ناروغانو لپاره د خوراکي موادو د پای ته رسېدو خبره هم کوي. په دې اړه به د ازادي راډیو د سیمېز خبریال روح الله انوري څخه تفصیل واورو.
د نورستان په دواب او نور ولسوالیو کې ډاکټران وایي څلورمه میاشت روانه ده چې معاشونه نه دي ورکړل شوي چې له امله ستونزو سره مخ دي. د دواب روغتي مرکز ډاکټر رحمت الله د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تقریبا نہ قربانی کرے دے نہ مرغا بولو تھا نہ اختر کی چلے نہ ماسبان و تالی کری نہ سلورم میاز نہ ماس درد نہ لے
هغه وای په روغتي مرکز کې پرتو ناروغانو ته چې کوم خوراک ورکول کېده هغه هم له تیرو دوه اونیو خلاص شوی دی.
دغه سم نانوی والا اخر نن جواب کړو ډوډۍ مرانه کړه. دغه حاجي صاحب تل ته د کور ودان دي کل نه موږ دلته ډوډۍ راوخته
د دواب ولسوالی قومی مشر حاجی میراجان وای چې ډاکټرانو ته د ماشونو نه رسیدو په وجه ولس هم ګڼو مشکلاتو سره لاس او ګریوان دی. د شهامت روغتیایی او بیا رغونی همکار مؤسسی مسؤول ډاکټر ګل اصغر وای دوی او ډاکټرانو ته له تیرو څو میاشتو څخه معاشونه نه دی ورکړل شوي.
دا سو میاشت کیږي آزاد آد آد تیر پروژې کنا پیسې مونږ ته لاندې ورکړل شوې. وروسته بیا دا درې میاشتې د دې تمدید شوی ده د دې ملاقه یو روپۍ راکړې درې میاشتې او څلور میاشتې معاشونه نشته. پرون څه پیسې رالېږلې دي پرون مې وامات هم ولېږل. اوس کس دي دواب ته وان ته کوم ځایونو کې چې بستر لرو د مریضانو داخله بستر پیسې نن راغلې دي زه ورته لېږم.
د نورستان د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ډاکټرانو ستونزې مرکزي حکومت ته رسولي او هغوی ورسره د یادو مشکلاتو د حل کولو ژمنه کړې ده.
خلکو عرضې د دې خلکو مشکلات موږ ته لیکلي او همدارنګه په ټلیفوني تماسونو سره
نورستان د هیواد په ختیس کې هغه لري پروت او غرنی ولایت ته چې ولسونه یې د روغتیایي اسانتیاو ترڅنګ د ژوند د ډیرو نورو لومړنۍ اسانتیاو به برخې دي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
دوستان تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. لکه څنګه چې خبرې نن افغانستان د اسیا جام په سیالیو کې د بنگلاديش سره لوبه کوي. دا د دې جام په سیالیو کې د افغانستان او بنگلاديش لومړنی مخامخ کیدنه ده. البته دواړو هیوادونو تر دې مخکې په خپل ګروپ کې سریلانکا ته ماتې ورکړې ده. بنگلاديش ټیم په اړه عصمت ساروان معلومات درکوي.
د شنبې په ورځ د سپتمبر په 15مه د شپږو غوره لوبډلو په ګډون په دوبۍ کې د کرکټ آسیایي جام سیالۍ پیلېږي. افغانستان په بی ګروپ کې له سریلانکا او بنگلاديش سره یو ځای دی. په ای ګروپ کې هند، پاکستان او هانګ کانګ له یو بل سره مخامخ کیږي. لومړۍ مسابقه به د سریلانکا او بنگلاديش ترمنځ وي. د دې سیالیو درېیمه مسابقه به د افغانستان او سریلانکا ترمنځ وي. د ټولو شپږو لوبډلو په منځ کې یوازې هانګ کانګ د کرکټ د نړیوال شورا د یو ورځنیو سیالیو بشپړ غړي توپ نه لري. د دې مسابقو لپاره د بنگلاديش ټیم شکیب الحسن، تمیم اقبال، مشرف مرتضی کپتان، محمد میتون، لیتون داس، مشفق الرحمن، عارف الحق، محمد الله، مصدق حسین، مهدی حسن، نظام الاسلام، رب الحسین، مرتضی الرحمن، ابو حیدر رونی، نظام الحسین شانتو او مومن الحق.
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم. د لغمان ولایت د کرغی ولسوالۍ د کرسی عزیز خان کماجیرونو د نوي شارک نه مې تاسو سره اړیکه نیولې. دغه شارک تقریبا 15 کاله کېږي جوړ شوی ده او دولت تر اوسه نه سرکونه جوړ شوي دي. مې د اوبو کومه زمینه برابره کړې ده. اوس په دغه اول بلاک کې څوک کار کوي اوس دولت له خوا نه ورته ویل کېږي کار مه کوئ دغه بنا المنزل کې دی دغه نه جوړېږي مونږ هم ولسوال ته دا موضوع شریکه کړه ولسوال وایي چې مونږ په دغه کې نه شو کولای او کلیو مهاجرینو ته مهاجرین ریاست وایي چې دغه نمرې بنا المنزل دی او تاسو پرې کار کوئ حتی ځینې کورونه هم جوړ شوي دي خو چې اوس څوک کار کوي کار پہ مکوی دینا مخی ویل شی وتی کار پہ وکے تینی نمبرے دنا مستردا او نمبرے دنا دی تا خلو اس پہ کار کو وہ دا سے پولیس راج جو دے کار ما خانی سی تا سو خم ہلا دا سی دا خبر دا من گورا سو یو دے من دا مشکل حال سی وا سلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا کندہار سے خبر کو مننی عبد اللہ دی دا دا کندار په مابس کې تقریبا د خډیر بنجان دي د بشری بشر دوستانو د نور نورې وال دای چې دغه نه سره خلاص دی دا وګورئ چې د دې د کچونو سره د ژوند کې دا وته د نور سره نو ورته لري کباز دی را شوې دي څو نه خونه دي انسانان له کوم څه ریلی سان په سترګې باندې ورته وګورئ السلام علیکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
دوستان تاسو موږ غلا زده راډیو نو ورځ موږ خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اورید.